د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. کچیرې له کوژدې مخکې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي، کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
هلک لپاره چې کومه چې موږ کورې دوی د هلک سن په نظر کریم سو چې د دوی سو یو ورځ څو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي.
هغو کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وایي؟
دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم، عمر په نظر کې نه نیسي. د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لاره کیدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلې خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته؟ کنه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
هلک لپاره چې کومه چې موږ کورې دوی د هلک سن په نظر کریم سو چې د دوی سو یو ورځ څو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورستې ښځه وکوي د نجلۍ سن ته یې توجه نه وي کړې، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي، بیا خپله د هلک او نجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه وې، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه چا سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کلی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره نجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د نجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه نجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کومه نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی. نجلۍ کتلې ده، داسې نه ده چې دوی د پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نالیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي تبن په خواستګاري باندې چې زه یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور له خپلوانو پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وي چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډېر عمر جلۍ ځوان هلک ته او وړه جلۍ سپین سرې سړي ته ور ودوي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي:
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې کېږي خاصې پوس وسې جلۍ یا الگ سي پیدا سي په سیزنی کې سره ورګړي وي نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي جلکۍ عمر او د الگ عمر مناسب وګڼلی شي نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي نو خامخا د هغه کور کې بیا د الگ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یسې تا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې وادونه سي وي اکثره داسې دي د مونږ خواوشا سیمو کې سي کوم دي هغو بیا دا رواج لري سي خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر نجلۍ بل طرف ته نه وباسي لکه بل قوم ته یې نه وباسي سي ځان ته نجلۍ دي زه بل قوم کې ورکړم دا ځان ته یو عیب ګڼي سي خپل کلي خپل قوم کې ورکوي هغه عمر ته بیا نه ګوري نو دغو دا سي دا ډېر غلط رواج د عمر په نظر کې نه نیسي دا عیب ګڼي ځان ته سي زه خپله لور خور بل چا ته ورکوم خپل کلي کور کوم هلکه وړه ته وي ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي خپل منځ کې سره ورکوي ښه تفاوت د درې څلور کاله سي مناسب تفاوت د نفس زیات تفاوت دی باید هغه ور نه کړه سي او زه داسې څه درته وایم کاس به نه درته ښیم د شپېته کلن سړی د او شپاړس کلنه نجلۍ کړې ده نو دا به چېرته دا رقم سره مناسب یا کوم ځوانه نجلۍ هم ځوان هلک وښیي خو بعضې کورنۍ داسې خپل ساریوار کې پیسو ته وګوري ولور ته وګوري ځوانې نجلۍ عمر ته نه ګوري سپین ګیرې ته ورکوي او بیا ښځه سي وي زړه ښځه وي او ځوان هلک نه اړوي نو دا مشکلات ستا ده خو ل نه کې دا نه کېږي شریعت کې خو دا راغلی چې نجلۍ او هلک سره خوښه هغه به سره ور کړی سي نه داسې سي نجلۍ په هلک وړه هلک په نجلۍ وړه دا خو د قومي مشرانو کار دی تړونونه وو کې خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید نجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول سي او خوښه هم په نظر کې ونیول ته خپله پوهېږي خپله پښتنه یې چې پښتنه ټولنه کې نه نجلۍ ته کتل کېږي خوښې ته نه هلک ته کتل کېږي بس کور مور او پلار یې سي خوښ وي نو هغه یې سره ورکوي دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته یې کوم زوی نه وه او دا د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک مونږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو باید نجلۍ نه پښتنه اوسي نو سي پښتنه د شریعت کوم عملي نه سي پښتنه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري دا د مشرانو کار ده د قوم مشرانو سي قوم مشران دا نه کوي نو حکومت حکومت سي ونه کوي قوم مشران سي دا ونه کوي نو دا ستونزه به تر دایمي حال او وخت پورې وي
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ خواخه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل په زړه واده نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما په زړه وکړه پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیش قارب بل سوایی دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی ده کورانه پخواخه ده اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و ایده جلی خایسته ده دا می خواخ شو چه خکاری زده ده اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چه اغا سگه ده نو پا افغانستان که چه جلی یعنی عمری باطن از کلا نه پورته شي او هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي نو هغې عمر ته نه ګوري یعنی هغې فکر ته نه ګوري هغې نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشحاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زمونږ نه خوښېږي آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته وو بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چا ته څوک ووایي دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
دا تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواد مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بحث کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک نه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ له طرفه. نو الله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډ وزي څو میاشتې پله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا کیسه مشکلات وایي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیس دی، آیا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبره ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه کوي، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنۍ کې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره
توجه نسته. بله، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړه د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یې وګوري، سن ته یې وګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل. دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوه وي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خام وي، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل میړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت خدمت کولای سی په دې باندې پیږي چې دا خدمت با ته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بل اخره دغه خبرو وجنه هم او دغه سلسله بوج نه نیسي وته ورته عذاب کاریږي نو بل اخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسی او خيارې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي چې دا ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خویندو ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر او دینګور د اندرور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي که ته پورته بل داخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسېږي ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې زمونږ دغې پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایئ آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټول ورځ په دې باندې بس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې ته دوه کاله له ما غټې د سنو سال بس وسي
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده هېڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څومره هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنی د هغه شاوخوا څومره فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدل دی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ته یې رسولي چې یعنی اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده نظر دې ته صحیح عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي
ډېره زیاته اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنی ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدل وي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي د هغو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسې واده کوئ هر رقم چې خوښېږي په پیل کې ما نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ له هغه وروسته تاسې په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هیڅ کوم معنا نه لري.
bale په کورنۍ کې دام لیدل سوی مثلا کله یو میړه له خځینه عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د موږ تاسې سترګو لیدلی حال ده، د موږ په کورنیو کې د موږ په خپلو زیاتره ژویو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه و بېکاره وي خپله به هېڅ د یو د موږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نسي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نشي کولی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړه په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستې چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي، له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کړي، سي آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دی د کسب چښتن کېږي، نه دی د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به یې سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه سي دي دوی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي، او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221440. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی، او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. هوکې، د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو په زړه پورې او نوي موضوع ته ځانګړې شوې، او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو. هغه ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي، د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 800 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایمه کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یوویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بېلابېل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وزارت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% ده غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کرونده لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوړو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیات اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بېلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، غنم رنګ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نشان، ژیړ پوستکي، تور او صاف ویښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد، تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتې یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډان یې غورس دي. سره پوستکي اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره د تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول، په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي، د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي، او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري، د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیره سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي، او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي، او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي، او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی، او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده. چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز مانه دی، هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاوو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
Salam.